برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یادت من رکم سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم در نن روزی در لمره خپرونه اوریدو تا در لمره یو ساعت خپرونه اوریدو تا خراغلست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی په مکرې خبرونو ته، طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې تهران ته ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمان په دوحه کې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارک په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غني له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 46مه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه نیټه جوړیږي چې د 45 هیوادونو د بهرنیو چارو او د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جکپوري چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوي افغان کډوال دي بانکي حسابونه پرانیزي، څو وکولای شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه واخلي. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کوو چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR د معلوماتو لمخه په پاکستان کې 1.8 میلیونه رجستر شوی او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریه ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر پترڅ کې پرون ایران ته ولاړ، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریه په اته کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. د بشار اسد دفتر پرون وویل چې د دواړو خواوو د ستراتیژیکو همکاریو په اړه رضایت وښود. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 450 زره کسان وژل شوی او میلیونونه نور بیزای شوی دی. تهران د اسد رژیم سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړي او د ایران پلوی ځواکونه د سوریه د دولتي ځواکونو تر څنګ جنگی دلی او د جګړې لوري د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د سومالیا پلازمین موګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوی دی. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمینې په 12 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي. او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتینې امریکا د 14 هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی وکتل او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی وکړ چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو دې هیواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو مطالبو سربیره په پکتیا کې د نختر ادبي ګلبن پنوم د مشاعره راپور خبرو.
ما ته پردای شي، نور ته خپل شي، ما نه منل شي، ته به بدل شي، او ود یار غما کزان لوړ غواړي، را شما مړکا ته به تل شي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبري برخې لومړی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو لورو د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویاند ویلي چې د دوی له لوري د مرکچي پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر څخه هم هدایت اخلي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
نن سه‌شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوې ټاکل شوی مشر مولا عبدالغني برادر د دوشنبه په ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی وو، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشاره په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی وو. نو موري له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکانات برابرولو استاینه وکړه. خو پښتنه دا ده چې ملا عبدالغني برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام پی ویلمی کی وویل چې د دې خبرو مشري به د تیر پڅیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د ارتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. ایلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوی تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکچی پلاوی پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل. خو په ایلامی کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکچی پلاوی په هغه سطحه کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوحې په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کېږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کېږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره با صلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسی لرلی.
څنګه چې خلیزات صاحب خوشبین دی په دې ورنه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلورو ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې داوي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلی چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کیږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرینږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړ پوړي مشر مولا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې احتمال سته په دغو خبرو کې د مولا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه و. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خزو شبکه د سولې په پروسه کې د خزو پر 50% ونډه ټینګار کوي. د دې شبکې مشر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې خزو ته ونډه ورنکړل شي، د پروسه به نیمګړې وي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپي اوروي.
د افغان خزو شبکې غړي د سولې ورستۍ او پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د خزو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماریا اکرمی د دوشنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي، او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هره هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. د سرګندونې